درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله جوړ او ستمن بیاست شناخلاص دی ولسم ټولګي واش پاره سم لسته. نن ورځ راځو د شمزی لرونکي حیوانات یا هم فقاریه حیوانات پیژنو. په تېرو لوستونو کې موږ او تاسو د بې شمزیو حیواناتو کوم ټولګي چې وي هغه مو ټول وپېژندله، همدارنګه د دوی ځانګړتیاوې، د دوی جوړښتونه، او په چاپېریال کې په کومو برخو کې دوی پیدا کېږي او په چاپېریال باندې کومې اغیزې لري هغه مو ټول زده کړل. په دې څپرکي کې موږ او تاسو راځو شمزی لرونکي فقاریه حیوانات پیژنو، ورسره د دوی ځانګړتیاوې پیژنو، او په دې باندې ځان پوه کوو چې په دغو کې کوم حیوانات راځي او په چاپېریال کې څه اغیزې لري، په څه ډول سره خپل ژوند مخته وړي. شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورټبریټ انیمالز هم ویل کېږي. زموږ ستاسو درس چې دی هغه د 122 صفحې څخه تر 128 صفحې پورې دوام کوي. راځو د شمزی لرونکو حیواناتو ډلبندي د مخه موږ د دوی ګډې ځانګړتیاوې پیژنو، چې یعنې په دې ټولو کې دغه ځانګړتیاوې مشخصې دي، یعنې ټول دغه ځانګړتیاوې خپل ځان سره لري. د هغه بعد به بیا راستو شمزی لرونکي حیوانات په ډلو باندې وویشو. شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورټبریټ انیمالز هم ویل کېږي، چې دغه حیوانات چې دي خپل په ځان کې د ملا تیر او یا مثال شمزی لري. دغه حیوانات چې دي دغه کوم پرمختللي حیوانات چې دي د دې حیواناتو په ډله کې شمېرل کېږي، او دا حیوانات د کوډاتا په دریو ګډو ځانګړتیاوو، یعنې نوټوکورډ، تنفسي سوریو او عصبي تناونو تناپر سربیره ډېر نور خصوصیات هم لري. نوټوکورډ چې دی د ملا تیر ته ورته جوړښت دی، چې دی د ارتجاع مثال دغه د کژېدو خاصیت لري، چې ډېری دا شمزی لرونکي حیوانات خپل په ځان کې دغه نوټوکورډز لري. ارزو دی چې دی خپل دغه حیوانات چې دی لکه څنګه چې مو ویل خپل په ځان کې د ملا تیر او شمزی یا مورې لري، او دغه حیوانات چې دی عموما د سر کوپړه جمجمه لري، چې په هغه کې د دوی مغز قرار لري. که چیرې ستاسو په یاد په بې شمزی حیواناتو کې ډېری حیوانات چې وه دوی د مغز برخه د سر برخه یې نه درلودله، چې په دې سره ډېری چې وه عصبي غوټې په کښې کې وجود لري، چې په بېلابېلو برخو کې د وجود قرار درلودل. همدارنګه دوی چې دي داخلي سکلیټ لري، د ځینو سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی، او د ځینو سکلیټ چې دی د کرپندوکي څخه جوړ شوی دی. چې هډوکي چې دي نسبت کرپندوکي ته ډېر کلک سخت جوړښت لري. همدارنګه دغه دغه چې دي حیوانات چې دي د دوی بدن تناظري دوه اړخیزه دي، یعنې د دواړو خواوو څخه د دوی په بدن کې کوم سیسټمونه چې دي هغه جریان پکښې کې لري. همدارنګه د وینې تړلي دوران لري، لکه په تېرو لوست کې مې چې درته وویله چې د وینې دوران یې تړلي دي، یعنې تړلي دوران په دې معنا سره چې د دوی کوم وینه چې ده هغه د رګونو په داخل کې جریان لري. همدارنګه دغه شمزی لرونکي حیوانات چې دي په بدن کې بېلابېل جوړښتونه لري، چې د هغو جوړښتونو څخه پښتورګي دي، چې پښتورګي چې دي په اطراحي برخه کې د دوی سره مرسته کوي، او دغه حیوانات چې دي دوه جوړې یوه جوړه پښتورګي لري چې دوه دانې کېږي. همدارنګه دغه حیوانات چې دي د یو ډول غدې لري، اندوکراین غدې لري، چې دغه یو ډول هورمونونه تولیدوي، چې دغه د هورمونو تولید د دوی سره د مسل په تولید کې، یعنې په تکثر کې، د نوي ژوندي په منځته کولو کې، همدارنګه د دوی کوم حیاتي فعالیتونه چې دوی سرته رسوي د هغه په کنټرول کې دغه هورمونونه د دوی سره مرسته کوي. راځو اوس نو چې شمزی لرونکي ګډې ځانګړتیاوې مو وپېژندلې، راځو د دوی ډلبندي ته. شمزی لرونکي حیوانات چې دي عموما په 5 کلاسونو یا ټولګو باندې ویشل شوي دي، چې هغه عبارت دي د کبانو ټولګې، همدارنګه د زوحیاتینو یا هم امفیبیان چې دي دوی ټولګې دي، همدارنګه د سشیدونکو یا هم ریپټیلین ټولګې دي، د الوتونکو مرغانو ټولګې دي، اویس چې ورته ویل کېږي په لاتین کې، همدارنګه د تی لرونکي حیواناتو ټولګې دي چې په لاتین کې ورته ممالین انیمالز ورته ویل کېږي. راځو دغه کوم ټولګي چې دي د دوی ډولونه، د دوی خصوصیات، د دوی جوړښت ټوله په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو د کبانو ټولګې ته. کبان چې دی هغه په یوناني ژبه کې ورته اکتیاس او په لاتین کې ورته پیسز ویل کېږي، چې دغه حیوانات چې دی او موږ وایي هغه علم چې د کبان څخه باز کوي د اکتولوژي په نامه سیدیږي، چې اکتیس موږ ورته وویل چې د کبان په معنا سره دی او لوجي چې د هغه د پوهې په معنا سره ده. کبان چې دی لکه څنګه چې موږ وویله دوی د شمزي لرونکو حیواناتو په ډله کې راځي، یعنې دوی خپل په ځان کې د ملا تیر لري چې د دغه لرویه دغه کوم شو کبان چې دی هغه په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي دي، او دوی په مختلفو عموما ټوله کبان چې دی په سمندرونو کې، دوی ټوله کبان په سمندرونو کې په اوبو کې ژوند کوي، چې ځینې یې په خوشو اوبو کې، ځینې یې د اوبو په تل کې، ځینې یې د اوبو سربیره هم د سخت په ژوند مخته وړي. چې په تیرو صنفونو کې د ایکولوژي په درسونو کې دا لوستلی و، همدارنګه ځینې په خوږو، تروو، تودو او یخو اوبو کې خپل ژوندونه مخته وړي. یعنې د دوی و جوړښت ساختمان ته په کتو سره هر یو په مختلفو برخو کې د سمندر خپل ژوند مخته وړي. او د کبان څخه چې دی د غذا په ډول، یعنې غذایي زنځیر کې ډېر مهم رول لري، د غذا په ډول په ډېرو هیوادونو کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. ټول کبان چې دی هغه خپل د تنفس لپاره برنشونه لري، په دې کې ځینې چې دی چې یو ډول یې د دیپنو په نامه سره یادیږي، یوازې دغه یو دی چې هغه سږي هم لري، چې کله د مثال په هغه ځایو کې دی ژوند کوي چې اوبه کمې شي، بیا د دوی دغه کم جوړښت دی کولی شي دوی په مثال د سږو په واسطه خپل شي وکړي، تنفس وکړي. همدارنګه ډېر نور ډولونه هم په دې کې وجود لري چې موږ وایو د دې بدن چې دی عمومي په درې برخو ویشل شوی دی، چې د سر، ملا او لکۍ څخه عبارت دي. او دغه کبان چې دی هغوی د زړه دوه جفونه لري، چې یو یې دهلیز دی او یو یې هم بطن دی. عموما په دې کې ځینې کبان چې دی هغوی د مسل د تولید لپاره، یعنې تکثر کې دوی هګۍ اچوي، او ځینې چې دی هغه بیا بچی اچوونکي دي. رزور پسې کبان موږ اول چینه په مختلفو برخو کې ژوند کوي، مختلفو ساحو کې ژوند کوي، نو د دې لمخې کبان چې دی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دی. رزو دا کوم ډولونه چې دی بیولوژي په هانو دی په عمومي په درو ډولونو باندې ویشل شوی دی، ویشل دی چې یو چې دی ګرد خلا یا به جامو کبان دی، او دویم ډول چې دی کرپندو کلرونکي یا هم غزروفي کبان دی، او بل ډول چې دی هډو کلرونکي کبان دی. لکه څنګه چې مو وویلم ځینې چې دي کرپندوکي څخه جوړ شوي دي، او ځینې هم د هډوکو څخه جوړ شوي دي. رازو د دوی کم ډولونه چې دي هغه پیژنم. کبان چې دي لومړی رازو د ګردې خولې کبان دي چې دي د سایکلوستوما په نامه سره هم یادیږي، چې دا یو یوناني کلمه ده چې سایکلو په معنا د ګرد او ستوما په معنا د خولې سره ده. یعنی د دوغو کوم حیوان کبان چې دی دوی ګرد خوله لري او په ژامې نه لري، همدارنګه دوی حرکي غړي هم په وجود کې نه لري، دوی نوټوکورد لري د ژوند تر پای پورې، چې نوټوکورد چې دی خپل یو دغه د نرم جوړښت دی، چې د مثال د دوی د بدن توازن، د دوی د بدن جوړښت ساختمان پکې کې جوړیږي. او د دوی خوله چې ده هغه رودون کې ده، یعنی په یو شی باندې چې کله خوله کشېږ دی هغه رودي او دغه لري خپل تغذیه کوي. همدارنګه دوی چې دی تنفس لپاره د پنځو څخه تر سوارلو سپری د پنځو څخه تر سوارلو جوړه د غلری برانشونه چې ګمونځ ته ورته دی هغه خپل په ځان کې لري، چې د هغه په واسطه دی خپل تنفس کوي. همدارنګه د دغو حیواناتو القاچ ده هغه بهرنی ده، او دی عموما په خوږو، ترو او بو کې خپل ژوند سره رسي، او دا کوم حیوانات چې دی د غذایی زنځیر کې هم مهم رول لوبوي. همدارنګه د دې د ډولونو څخه چې دی هغه موږ ویلې سو لکه لمپری او هیک فیش دی، چې دوی ګرد خوله لري او لکه څنګه چې مو نرم او صاف دغه جوړش لري، یو جوړی چې دی پوستکی چې دی هغه دغه نه لري، فسونه نه لري، نرم او صاف دي. او ورپسې رازو دغه غزروفي کبان وایو چې د دوی کم جوړښت دی، که مثال سکلیټي برخه چې ده هغه د کرپندوکي څخه جوړه ده. دغه سمندري حیوانات چې دی موږ وایو دوی دوه اړخیزه دي، او د شاپرونو او ژامې غاښونه ټول خپل په وجود کې لري، او دوی چې دي د 15 څخه تر 20 جوړو برانشونه لري چې د هغه په واسطه خپل تنفس سر ته رسي. په دوی کې ځینې ډولونه چې دي هګۍ اچوي او ځینې چې دي بچي اچوي چې د هغه څخه خپل نسل پایښت کوي. چې ښه مثالونه چې دي سګماهی دي، ارکب دي، څټکسري شارک دي او شارک دي چې د ډیرو غټو مایانو په ډله کې راځي، همدارنګه ریکب دي فش دي چې هغه هم چې شدي د مثال د غزرفي کبان په ډله کې راځي. ورپسې راځو هډوکي لرونکي کبان. هډوکي لرونکي کبان چې دی لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي د دې سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی، او دغه کبان چې دی تقریبا مختلف جوړښتونه لري، ځینې کوچني ځینې غټ، چې تر ټولو وړوکی کب چې دی هغه د ګوبي په نامه سره یادیږي چې 10 ملي متر اوږدوالی لري. نور د دې څخه مثال ډیر غټ غټ کبان هم موجود لري چې تر 100 متر پورې د دوی اوږدوالی رسیږي، او دوی چې دی خپل ژوند په مختلفو برخو کې مختلف کبان د دوی خپل د بهرني جوړښت په نظر کې نیول سره په مختلفو ساحو کې د سمندر ژوند کوي. مثال ځینې چې دی په خوږو اوبو کې، ځینې په تر اوبو کې، په تودو او په یخو اوبو کې خپل ژوندونه مخته وړي. راځو د هډوکو لرونکو کبانو بهرني جوړښت وپېژنو. د هډوکو لرونکو کبانو بهرنۍ دغه ځانګړتیاوې لومړی پیژنو چې دوی څه ډول ځانګړتیاوې لري. عموما دوی چې دي مثال موږ وایو مخاطي او بهرنۍ سطح چې ده هغه فلسونه لري، چې د دغه فلسونه چې دي د دوی مثال د دوی ساتنه هم کوي، د دوی داخلي سیستم او د دوی سره ډېر مرسته په حرکت کولو کې هم یو څه اندازې پرې کوي. او دوی چې دي تنفس چې دي د برونشونو په واسطه کوي، ځینې یو شمېر چې دي هغه د سوژ په واسطه هم کوي، چې د غو د دولوس خیوه د اپیس دغه سرتو دوستي چې هغه یو ډول کپ دی چې په استرالیا کې پیدا کیږي، چې دوی چې دي مثال د سوژ په واسطه هم خپل تنفس کولای شي. او ځینې چې بيدي هم سوژ لري او هم برانچونه لري، چې دوی په سمندرونو کې چې د برانچونو په واسطه تنفس کوي، او کله چې بهر ته مثال وزي د سوژ په واسطه د سوژ په واسطه حرکت کوي. چې مثال موږ وایو چې دا کم اوبه چې په ځای کې کمی سي، بیا دوی کولی شي خپل ژوند حالته مخته یوسي. چې د اوبو د ډولونو څخه مختلف ډولونه راځي، لکه مارته ورته کب دی، د اوبو آس چې شاید تاسو ډېر نوم یې اورېدلی اوسې، او زموږ په هېواد کې هم د دوی ډولونه ډېر دي چې د غذایي په غذا کې ورڅخه ډېر استفاده کېږي. راځو د هډوکو لرونکو کبانو بهرنۍ جوړښت. لکه څنګه چې موږ اوویل، دوی مختلف جوړښتونه درلودل، مختلفې اندازې درلودلې، او په مختلفو برخو کې چې کوم خپل ژوند مخته وړي. نو د دې له مخې دغه کبان چې دي بهرنۍ جوړښت وایو، چې دوی عموما له دریو برخو څخه جوړ شوي دي، چې دغه کبان کې مثال موږ وایو بدن دی، سر دی، تنه ده او لکۍ برخه ده. بدن شدی د کبانو بدن د مثال موږ وایي سر برخه ته کچې راس، په دې کې خلاصتګي پزه چې د عموما نشکر کیږي، خو د دوا د سر په برخه کې په دواړو برخو کې یو سو سوري وجود لري چې هغه په واسطه دی چې کولای شي خپل تنفس کولای شي. همدارنګه د کینی برخه کې ګیز شامل دي، او بل د تنی برخه کې چې د چموږ وای د بدن منځنی برخه ده چې د تیشتو او حرکت لپاره مثال کله چې دی د یو بل مهي څخه تیشتې په هغه وخت کې ورسره مرسته کوي. یعنی تنی برخه کې شاپرونه وجود لري چې دا شاپرونه د دوی سره مثال د بدن توازن کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه د دوی د تنی ورسره چې دی لار دي چې د بدن ورستی برخه ده چې د حرکت لپاره مهم دي. پوستکی که مثال موږ وايي پوش چې دی د کبانو پوستکی چې دی له یو نرم او د اوبو سره د تطابق شوی پوش څخه جوړ شوی دی، چې دی خپل د بدن په سطحې کې کوچني پوشونه لري چې د بدن د ساتنې او د بدن د مقاومت فلسونه دا کم شي دی د مقاومت کمولو کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه مخاطي غدې لري، یعنې د پوستکي په سطحې کې د مخاط تولیدونکي غدې شتون لري چې د کب ساتنه کوي او د حرکت پر مهال د استحقاق مخه نیسي. همدارنګه دغه د دوی کوم شاپرونه چې دي مختلف شاپورتنی شاپرونی دي، لاندینی دي، سینې دي، د خېټې دي، همدارنګه د اخرنی د لکی برخه ده چې هغه تر ټولو قوي ده، او خله پز سترګې سپسترګي چې دي هغه یو ډول پردې پاسته پوشل سیوري دي مشخصه چې او بل هغه داخل نه نه نوځي. او جوسخه نړی نړی مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنه هیلی نرم چی جوڑو غو سیت من بیس شرا لاست دو لسم تولگی وش پار سم لست در روز از روخ پت پا موضوع که درس که مجاتسی در غیر اختصاصی دفاع دویم کشوی پا تیل وست که مو از مجد بدن سیستم و پیشندی چی از مجد بدن چی دی حقا در میکروبون پا مقابل که دفاعی سیستم لری چی حقا دفاعی سیستم مجد او تاسی اول پا دو دوله و چی غیر اختصاصی دفاع او اختصاصی دفاع د غیر اختصاصي دفاع توپیر په دې کې و چې دوی چې دي د ټولو میکروبونو په مقابل کې یو ډول دي، دوی نشي کولی چې د میکروبونو ترمنځ تفاوت وکړي. او همدارنګه وموند چې غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه دوی کرښې لري چې لومړۍ کرښه کې پوستکی او مخاط راځي یا مخاطي غشا راځي. او راځونن د دې کم دویمه کرښه چې ده هغه پیژنو. زموږ ستاسې درس به د ناتیایم صفحې څخه تر درونیوې صفحې پورې دوام وکړي. رازو په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کرښه کې چې دی لومړی عکس العمل یا التهاب ځواب راځي، یعنې څنګه زموږ بدن د میکروبونو په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي هغه هم په التهاب سره، یعنې هغه برخه چې کېږي التهابي کېږي. التهابي ځواب چې دی د بدن د دفاعي سیستم یو د مهمو برخو څخه ګڼل کېږي چې په ځواب کې د ټپ عفونت یا زیان رسېدو په حالت کې پیل کېږي. او دا پروسه چې دی د بدن هڅه کوي تر څو میکروبونه او ټپونه مخنیوی وکړي او بدن ته بیا روغتیا راولي په انسان کې. همدارنګه التهابي ځواب چې دی هغه معمولا د څو مرحلو له لارې سرته رسېږي چې مختلف ډولونه لري چې دغه میکروبونه او زیانونه د مقابلو لپاره کارول کېږي. د دوی سره د مقابلو لپاره التهابي ځواب پروسه چې د لومړی دوی د ټپ یا عفونت پیژندنه ده، یعنې کله چې بدن ته ټپ یا عفونت رسېږي د زیان رسېدلو ځای څخه ځانګړي کیمیاوي سیګنالونه خپریږي چې د دې سیګنالونو د لارې څخه د بدن سپینې وینې حجرات چې دي هغه یا د دغه کوم التهاب چې دي اړوند نورې حجرې لکه مایکروفیج فعالوي. او د التهاب مواد آزادول دي هسټامین او پروستاګلاندین په ټپ یا عفونت کې چې کېږي آزادیږي چې دغه مواد د رګونو پراخوالی او د وینې جریان زیاتول سبب ګرځي، یعنې کله چې هسټامین د خوږ حجرو څخه وڅڅول سي یا پروستاګلاندین هغه چې کېږي دلته په دغه برخه کې د وینې جریان ډېروي چې بدن د دفاعي حجرو د ستونزې ځای ته چې کوي ځان ورسوي، یعنې سپین کورویات. سایت توکاین او کیموکاین هم د دې پروسې برخې دي چې د دفاعي حجراتو حرکت هڅوي. ورپسې د رګونو پراخوالی دي، کله چې هسټامین او نور کیمیاوي مواد په مرستې رګونو کې مثال ځان ورسي د رګونو چکر پراخیږي چې د وینې جریان د زیان رسېدلې سیمې ته چې سي زیات سي. دغه د بدن دوی چې دي زموږ بدن دې ته هڅوي تر څو زیاتې وینې او سپینې کرویات چې دي د سپین کرویات چېشکې د عفونت ځای ته یا خوښ سوي ځای ته دغه مواد ځان ورسوي د دفاع لپاره، ځکه موږ ویلي وو د وینې سپین کرویات چې دي هغه عموما د میکروبونو سره جنګیږي د دفاع په ډول سره او هغوی له منځه وړي چې د سپینو کرویاتو ډولونه هم وایوس. او بل چې دي دوی چې دي دغه سپینې حجرې یا پاګوسایټوسس فعالوي چې دغه کوم مایکروفی او نیوټروفول په التهاب ځواب کې د بهرني اجناسو لکه مثال هغه کې د ایس بکتریاوې اوسي وایرسونه اوسي چې د دوی د حجرو باندې شوي کې حمله وکړي. دغه حجرې چې دي د زهرجنو موادو او میکروبونو په جواب په توګه یا د دفاع په توګه د دې موادو او خورا او له منځه وړلو سره د دوی په خوړلو سره او له منځه وړلو کې چې کې خپل کار سرته رسي. همدارنګه د اوبو او وینې زیاتوالی دي، یعنې په دغه برخه کې چې دی د اوبو او وینې چې کې پکښې کې ډېریږي. التهابي ځواب چې دی په دفاعي سیستم کې هغه ډېر مهم دی، دوی د بدن دفاع کوي، د ټپ او زخم ترمیم بیا ترسره کوي، همدارنګه د میکروبونو له منځه وړلو کې ډېر مهم رول لوبوي. ورپسې د التهابي ځواب وروسته موږ او تاسې په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کرښه کې د عکس العمل یا حرارت ځواب وي، یعنې په تېرو لوستلو کې هم د دې په اړه موږ خبرې کړې وې چې عموما د انسان د بدن د حرارت درجه چې ده 30 درجې ده.
خو کله چې د وینی د سپینو کرویاتو یو مهم برخه یو ډول دی چې کله میکروب داخل سي هغوی چې کې دماغ ته پیغام رسي چې کله پیغام ورسېدي په دې سره کوم سیګنالونه چې دغه کېږي و بدن ته د بدن د تودوخې درجه چې کې ورډېروي چې په دې سره دغه کوم میکروبونه باکتریاوي چې دي هغه په زیات تودوخه اندازه کې دوی چې کېږي له منځه ځي چې دغه مثال په انسانانو کې د تبې لامل کېږي چې دغه عفونت یا میکروب له منځه یوسي او که چیرې دغه د اصلي اندازې څخه مثال بیخي ډېره زیاته لوړه ولاړه سي نو دا کېدلی سي زموږ په بدن کې د ډېرو پروټینونو د له منځه تلو لامل سي یعنې د دې زیات لوړ کېدل هم زموږ بدن چې کوي توان رسولی سي عموما بکتریاوې چې دي هغه موږ ویلو په ډېره زیاته تودوخې دوی خپل ژوند مخ ته نسي وړلی نو کله چې تودوخه پر ډېره سي د بدن دوی چې کېږي له منځه ځي ورپسې د وینې سپینې حجرې دي چې دا مو هم په تیرو لوستونو کې ویلې وه چې د وینې سپین کرویات چې دي هغه د دفاعي سیستم د دویمه کرشه کې شامل دي او دوی چې دي میکروبونه خپل تر حملې لاندې راولي او هغوی له منځه وړي عموما دوی خپل مختلف ډولونه لري چې لومړی نیوټروفیل دي نیوټروفیل چې دي هغه د بدن تر ټولو ډېر سپینې حجراتو کې راځي یعنې تر سرو کرویاتو د دوی اندازه چې ده ډېره ده او د لومړني دفاع ځواب لپاره کارول کېږي یعنې کله چې میکروب راشي لومړنی دفاع چې ده دوی کوي او دوی چې دي د باکتریاو او نور میکروبونو پر ضد باندې مبارزه کوي د نیوټروفیلونو چې دي د فاګوسایټیک فعالیت له لارې میکروبونه نیسي یعنې فاګوسایټس چې دي یعنې دوی میکروبونه اخلي په ځان کې داخلوي او کله کله دوی له منځه وړي کله چې دوی له منځه یوړه خپله هم چې کېږي له منځه ځي دویم ډول چې دي هغه لمفوسایټونه دي چې لمفوسایټونه چې دي د بدن د ځانګړي اختصاصي دفاع سیستم برخه ده چې دوی د انټیبادیانې تولیدوي چې انټي باډي خپل یو ډول پروټین دی تر څو د میکروبونو سره مقابله وکړي دوی چې دی خپل دغه کوم لمفوسایټونه چې دی خپل په ځان کې د بی او ټي حجرې لري چې د بی حجرې چې دی دغه انټي باډیان تولیدوي چې د میکروبونو سره تړل کیږي او هغه له منځه وړي او د ټي حجرې چې دی هغه د میکروبونو د وژل او د بدن د ناروغي د مخنیوي لپاره فعالیت کوي عموما د بی حجرې چې دی دوی د کوم میکروبونو چې راځي هغه دغه د عصبي سیستم یا مثال دی چې کی د دې شکل او کم خاصیتونه چې لري هغه پیغام رسوي یعنی نور کم دفاعي سیستم چې دی په دې باندې چې کی خبري او تی حجرې چې دی هغه عموما د سرطاني حجرې په لمزورو کې دی مهم رول لوبوي ورپسې بل ډول چې دی د مونوسایټونه دی همدارنګه ورسره ایزینو فیل دی چې دا هم د سپینو کرویاتو د ډولونو څخه یعنی مختلف ډېر ډولونه لري همدارنګه بل چې دی مایکروفاژونه دی چې مایکروفاژونه چې دی هغه موجود چې دی د میکروب په لمنځه وړلو کې ډېر دنده سرته رسي عموما د دې دنده چې د کم نیوټروفیل چې د میکروبونو سره جنګېدل یي هغه ساحه چې کوي دی پاکوي یعنې کله چې موجود نیوټروفیل چې کله میکروب له منځه ځي خپل هم چې کېږي له منځه ځي چې په دې سره دغه میکروفاژونه د جنگ هغه د میکروب ساحه ته ځان رسوي کله چې هغه ساحه ته ځان ورسوي په هغه ساحه کې کم میکروبونه وو وایرسونه دي چې دي همدارنګه ورسره نیوټروفیل میسیوي برخه ټوله چې کې هغه ساحه پاکوي چې دا چې دی خپل په د لمف تیچکی حرکت کوي او دوی ډیر اساسي رول لوبوي ورپسې راځو بل چې دی د وینې په سپینو حجرو کې طبیعي وژونکي وایو طبیعي وژونکي چې دی د ان کې سلس په نامه سره هم یادیږي چې دوی چې د بدن د مدافع سیستم یو مهمه برخه ده او دا حجرې د سپینو وینو د حجرو یو ځانګړې ډله ده چې د بدن د ځینو ځانګړو ډولونو انټي بایوټیکونو ځواب لکه مثال د ویروسونو او سرطاني حجرو د وژلو لپاره کار کوي او دغه ان کې سلس چې دی یا نیچرل کلر چې دی د بدن د غیر اختصاصي دفاع برخې سره تړاو لري او د ځواب صورت سره د بیلا بیل خطرناکو اجناسو پر ضد هم مبارزه کوي او دوی چې دی ډیره اساسي دند ساتلی مثال د ویروسونو ضد مبارزه ده د سرطاني حجرو لمنځوړل دي سرطان چې موږ ویل چې د حجرو په غیر منظم ډول سره ډیرش چې شي کې سرطان لامل کېدلی شي چې هغوی چې کې په دغه وخت کې د ان کې سل یا هم نیچرل کلر سلز یا طبي وژونکي حجرې د دې سره مقابله کوي او بل چې دی د میکروبونو او غیر نورمال حجرو حذف کول دي چې دوی چې دی په سیستم کې د بدن په میکانیزم کې ډیر اساسي رول لوبوي که چیرې دوی ونه اوسي یعنی ګټې ډیرې دي دوی چې دی ژر جواب وړاندې کوي یعنی ژر مخترزي همدارنګه د سرطان درملنه د بدن حفاظت دی ډیر اساسي رول لوبوي. د هغه وروسته رازو پروتین وایي. پروتین چې دی هغه په غیر اختصاصي دفاع کې رول لوبوي. یعنی پروتین چې دی د بدن دفاعي سیستم یو مهمه برخه ده چې په غیر اختصاصي دفاع ځوابونو کې ځانګړی رول لري، او دی چې دی د غیر اختصاصي دفاع پروسه د بدن لومړني او چټک ځواب دی چې د ویروسونو، بکتریاوو، فنجیانو او نورو میکروبونو په وړاندې کار کوي. د دې پروتینونو اصلي هدف د بدن د محافظت لپاره د میکروبونو له منځه وړل دي چې خپل غیر اختصاصي دفاع کې پروتینونه چې دي هغه خپل مختلف سیستم لري او مختلف ډولونه هم لري چې د کمپلیمنت سیستم چې دي هغه یو مجموعه پروتینونه دي چې د بدن دفاع ځواب یو مهمه برخه تشکیلوي، او دوی چې دي په غیر اختصاصي توګه د میکروبونو ضد عمل کوي او د بدن د ایمیون سیستم، ایمیونیټي سیستم د پیاوړتیا لپاره مرسته کوي یا د دفاع سیستم لپاره دوی مرسته کوي. دغه کمپلیمنت سیستم چې دي دوی دغه پروتینونه چې دي د میکروبونو د غشا له منځه وړلو کې مرسته کوي او د میکروبونو په وړاندې د دفاع حجرو جذب کولو تشکیل کوي، دوی هڅوي او د التهابي ځوابونو د فعالولو لپاره هم کار کوي. یعنی کم هستامین چې دی هغه د چیکیش د دی په واسطه فعال کیږي، او دی چې دی په داسې ډول سره عمل کوي چې دی میکروبونه د غشا په سطح پروتینونه باندې عمل کوي چې د فاګوسایټیک فعالیت یعنی د کم هضمي سیستم پیاو چیکي پکښې پیاوړی کوي او د میکروبونو د لمنځه وړلو لپاره مرسته کوي. یعنی د فاګوسایټس چې دی خپل دی چیکي خپل په ځان کې هضموي، کله چې هضم کړي د دی په لمنځه وړلو د دی چیکيږي ډیر اسانه کیږي. همدارنګه دی انټيبایټیک پروتینونه دي چې انټيبایټیک پروتینونه هغه پروتینونه دي چې د میکروبونو پر ضد مستقیم عمل کوي او د بدن د دفاع یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دوی هم چې دي د غیر اختصاصي ډول دفاع کوي، یعنی هر میکروب د پر یو ډول عمل سرته رسوي چې دوی هم خپل اساسي دنده سرته رسوي. یو بل چې دي د انټرفیرونونه دي چې انټرفیرونه هم پروتینونه دي چې د وایروسونو سره د بدن د مبارزې لپاره تولیدیږي، او دا پروتینونه چې دي د وایروسونو د خپرېدو مخه نیسي او د بدن د دفاع نور برخو ته چیکي سیګنالونه چې د دې یعنی اساسي دنده چې د هغه د سیګنال لېږدول دي ترڅو د بدن کم انټي بودیان نورې برخې چې دي هغه دغه میکروب په مقابل کې ودرېږي، د دې لپاره دفاعي سیستم انټي بودیان ژر تولید کړي. همدارنګه دغه دي نور ډولونه هم د پروتین راځي چې هر یو خپل اساسي دنده سرته رسوي. د پروتین او وروسته راځو لمفاتیک سیستم. وایو تاسو په دې ځان په کوچه لمفاتیک سیستم څخه مطلب څه شدي او دوی په دفاعي سیستم کې څه دنده سرته رسوي. لمفاتیک سیستم چې دی د بدن د دفاع سیستم یو مهمه برخه ده چې د مایاتو تنظیم، زهرجنو موادو له منځه وړلو او د بدن د ناروغۍ په وړاندې د مقاومت په برخو کې مهم رول لوبوي. او دا سیستم چې دی د لمف په نوم یو ځانګړی مایع لري چې د نسجونو څخه پات اضافي مایات راټولوي او د وینې جریان ته بیرته انتقالوي. لمفاتیک سیستم چې دی هغه د میکروبونو له منځه وړلو کې یعنی دی چې دی د لمفاوي نودز چې دی لمف نودز چې دی یا عقدې چې د غوټې چې دی د فلټر په توګه عمل کوي او په لمف کې وجود لري، میکروبونه، ویروسونه او بکتریاوې نیسي او د هغوی چیکي له منځه وړي. او دغه دفاعي حجرې چې دي د ټي سیلز او بي سیل یا د ټي حجرې بي حجرې په واسطه د بدن د ناروغۍ په وړاندې دفاع کوي. همدارنګه دوی چې دي د انټي بادیان تولید دي. یعنی کله چې ما تاسو ته وویل بي سیل نور ته د رقم دفاعي سیستم خبر ورکړي هغه په د میکروب په مقابل کې انټي بادیان جوړیږي، هغه هم د دوی په غاړه دي. یعنی لمفاتیک سیستم چې دی د فعالیت له امله بدن کولی شي د میکروبونو، ویروسونو او نور زهرجنو موادو په وړاندې خپل دفاع وکړي. که دا سیستم ضعیف شي بدن ته د انتاناتو، ناروغیو او شحمودو د راټولولو په وړاندې ډېر زیانمن کېدلی شي. ورپسې د لمفاتیک سیستم انټيجن پیژندنه ده. لمفوسایټونه چې دی خپل مختلف ډولونه چې موږ وویل لري چې انټيجنونه چې دی هغه بهرني مواد چې د بدن د دفاع سیستم د ځوابولو لپاره بدن هڅوي، او دا مواد کولی شي پروتینونه، کاربوهایډریټونه یا لیپیدونه ولري چې د بکتریا، ویروسونه یا نور میکروبونو سطح سره چی تړلي. همدارنګه د انټيجنونه چې دی ورسره د کم زموږ بدن لمفوسایټونه څنګه انټيجن د لمنځه وړي، دوی چې دی دغه د بی او ټي حجرو په درلودلو سره د زموږ د بدن د ځانګړي د خپل په ځان کې ځانګړي پروتیني ریسپټرونه لري چې هغوی په واسطه دوی څه کولی شي د کم بدن دفاعي سیستم سره دوی مرسته کولی شي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده عکس العمل یا التهاب څخه مطلب څه شي دی؟ دویمه پوښتنه ده د وینې سپینې حجرې په څو ډوله دي واضح کړي؟ او آخرنۍ پوښتنه ده لمفاتیک سیستم څه ډول یو شبکه ده؟ ستاسو د توجه څخه نړۍ مننه.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.